دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونه لوستونکو سات سلیمان شاه د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړې ده چې د کونړ په ولایت کې د افغانستان د خاورې نه د دید په علاقه کې واقع د بنشی په پوسته باندې ډزې شوې دي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې څو شېبې مخکې په کابل کې خبره کړې راغلي دي چې افغانستان په خپله د ټریریزم ښکار شوی او له خپلې خاورې نه د بل چا په خلاف د حملو اجازه چاته نه ورکوي. یوا تازه طبي سروي چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبره شوې ښیي چې ممکن چې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د افغانستان د ټول 10 میلیون نفوس له جملې نه درېمه برخه خلک نیولي. په کابل کې زمون خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د 15 میاشتو له تیرېدو وروسته اوس د کابل په شمول د افغانستان په اکثرو ښارونو کې ژوند بیرته عادي حالت ته د رسنېدو په حال کې دی. د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي ممکن چې د خلکو د ګرځېدو را ګرځېدو په وجه د کورونا د کوینونه صوبایي ویروس پیښې بیرته زیاتې شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د پارلمان رئیس میر رحمان رحماني د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د مشورتي لوی جرګې رابلل د اساسي قانون په خلاف ګڼلې دي او ویل دي چې د پارلمان غړي باب کې ګډون وکړي. د دغه جرګې مسؤلینو امریکا غږ ته نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې په دې مشورتي جرګه کې د ګډون کولو په منظور له ولایتونو زیاتره هیئتونه کابل ته را رسیدلي دي. دا جرګه به له حکومتي محبسونو د طالبانو د باقی پاتې 400 قیدیانو د خوشي کولو او یا نه خوشي کولو په باب اشرف غنی ته مشوره ورکړي. طالبانو هم په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د دې جرګې رابلل غیر قانوني اعلان کړی دی. یو شمېر څارونکي هم په دې باور دي چې د پارلمان په غیاب کې د حکومت لخوا د مشورتي جرګې رابلل قانوني بڼه نه لري او ټوله پروسه به غیر قانوني. خو حکومت د ناقدینو په ځواب کې ویلي دي چې دا مشورتي جرګه هم د 1498 هجري شمسي کال د مشورتي لوی جرګې په دوام رابلل شوی او برخوالي هم د مخکینی غړي دي. د افغانستان د مهاجرینو او وطن ته د راستنیدونکو د چارو وزارت وایي چې اروپا ته د افغانانو په تګ کې د تیرو 2 کلونو په موده کې 50% کموالی راغلی. دغه وزارت چارواکو امریکا غږ ته وویل یوه غټه وجه شاید دی چې اروپایي هیوادونه په اسانۍ اوس افغانانو ته سیاسي پناه نه ورکوي او زیاتره یې بېرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي. یوازې په 2018 میلادي کال کې له 200,000 نه زیاتو افغانانو په اروپا کې د سیاسي پناه درخواستونه ورکړي وو. فکر کېږي چې دا وخت 200,000 افغانان اروپا ته د رسېدو په تمه په ترکیه کې پراته او 14,000 په یونان کې په موقتي کمپونو کې دېره دي. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. نن سهار وختي په هند کې د کورونا د ناروغانو په یو روغتون کې د اور د لګیدو له امله 8 تنه ناروغان مړ شوي دي. دغه پیښه د ګجرات صوبې په مرکز احمد آباد کې د یو روغتون په هغه برخه کې د اور د لګیدو له امله رامنځته شوه چې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ عاجل ناروغان پکې بستر شي وو. په لبنان کې 2 هفتې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او حکومت په واسطه حکم کړی دی چې هغه کسان ونیسي چې په غیر قانوني توګه د بیروت په بندر کې د امونیم نایټرایټ کیمیاوي مواد ذخیره کړي وو. په ګودام کې د 14 لامله په دغه ښار کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته شوه. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ملي امنیت د چارو خبریال جیف سلیډن په خپل رپورټ کې وایي چې په بیروت کې نن د 5 شنبه په ورځ هم د 3 شنبه د ورځې د وژونکي 14 د قربانیانو پسې لټون روانو. د لبنان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د مړو شمیر تر دې دمه 130 ته رسیدلی دی او له 15,000 نه زیات خلک چې د 14 د سیمې سره نږدې اوسېدل ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې ډېر خلک تر اوسه پورې ورک دي او ممکن چې د تلفاتو کچه نوره هم لوړه شي. یو زیات شمیر ودانۍ له منځه تللې دي او یا یې کړکۍ او شیشې ماتې شوي دي په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان نن د 5 شنبه په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره 3 سیار روغتونونه په بیروت کې ولګول. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د 5 شنبه په ورځ په دې اړه په یوه مطبوعاتي بیانیه کې د بیروت په بندر کې د تباه کوونکي 14 په تعقیب شخصا او هم د امریکا د متحده ایالاتو په استازیتوب ژور خپګان څرګند کړی دی. پامپیو د ویلي چې موږ له ټولو هغو کسانو سره خپله خواخوږي او همدردي څرګندوو چې په دغه مرګانۍ چاودنه کې ورته مالي او ځاني نقصان اوښتی. پامپیو ویل متحده ایالات چمتو دي چې د لبنان له حکومت سره د دغه دردناکې غمیزي د رامنځته کېدو له امله هر ډول عاجلې بشري مرستې وکړي. په څو ورځو کې به متحده ایالات د لبنان له خلکو سره خپلې مرستې اعلان کړي. خبرونه د واشنگتن نوري. نن د پنځشنبه په ورځ د اگست په شپږمه د جاپان د هیروشیما په ښار باندې د متحده ایالاتو د هوایي قواو لخوا د اټومي بم د غورځېدو او تباهۍ 15مه کلیزه ولمانځل شوه. د امریکا هوایي قواو د دویم نړیوال جنگ په وروستیو وخت ورځ د لومړي ځل لپاره د جاپان په خلاف د اټومي وسلې نه استفاده وکړه. خوسا کال د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو له امله د تیرو کلونو په پرتله کلیزه په ساده او بسیطو مراسمو کې اول منځل شوه. د زاړه عمر یو شمېر هغه جاپانیان چې دغه حمله په وخت په هیروشیما کې موجود وو او لمر نه ژوندي بچي وو د څو دقیقو لپاره چوپ ودرېدل. دا خلک په محلي وخت سهار پاو باندې 8 بجې د هیروشیما د سولې د یادګار په پارک کې ودرېدل چې 15 کاله مخکې پرې اتمي بم غورځېدلی وو. امریکایي قواو دغه بم ته د لټل بوای یا کوچنی ماشوم نوم ورکړی. خو کله چې د انولا ګری په نوم د امریکا د هوایي قواو د یوې بمباتمن الوتکې نه راوغورځېدو 144,000 جاپانیان یې ووژل او د هیروشیما ټول ښار یې له خاورو سره برابر کړ. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې جاپان به د اټومي وسلو نه د نړۍ د پاکولو لپاره خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. پر هیروشیما باندې د اټومي بم لا چول نه 3 ورځې وروسته امریکایي قواو د جاپان د ناګاساکي په کار هم اټومي بم وغورځو او 10,000 نه زیات جاپانیان ووژل شو. د دویم بم له غورځېدو نه وروسته جاپان د 1950 میلادي کال د اگست په 15مه بیل قاعده او شرطه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ته ځان تسلیم کړ. او دا هم د دې سات څنور خبرونه. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د یو تازه رپورت لمخې د 1499 هجري شمسي کال د 17-18 نیټې پورې د افغانستان په شمول د نړۍ په 138 هیوادونو او خودمختارو علاقو کې د کورونا د کوینونس په وبای ناروغي باندې د مړو شو ناروغانو مجموع شمیر 1,302,000 ته لوړ شوی دی او د ناروغانو شمیر هم په نړیواله کچه 3,05,002,910 ته رسیدلی دی. دا نړیوال سازمان وایي چې تر دې زمان 1,03,221 ناروغان د کورونا د وبا د تیرول نه وروسته روغ رمټ شوي دي. تر ټولو زیات ناروغان د امریکا په متحده ایالاتو کې په دې ناروغۍ مړ شوي. د امریکا د ساري او ویروسي ناروغیو د کنټرول د ملي مرکز یا CDC د ارقام له مخې په امریکا کې د مړو شمیر نن د یکشنبه تر سهار پورې 1,05,402 ته لوړ شوی. لبل خوا پاکستانی چارواکو نن اعلان وکړ چې په دغه پر نفوسه هیواد کې د کورونا د کوینونس او بعد مثبتو پیښو کچا اوس کمه شوې او حکومت د اگست 13 نیټې نه د رستورانونو، پارکونو، کافی ګانو، هوټلونو او سپورتي مرکزونو د پرانیستلو پریکړه کړې. د ورګاړو په سفرونو او په سرویسونو کې په تګ راتګ باندې لګول شوي بندیزونه هم ختميږي. خونځي او د لوړو زده کړو ادارې به د سپتمبر په 15مه پرانیستل شي. د پاکستان ستر محکمې د پاکستانی ژورنالیست او خبريال متي الله جان د تختول کې دوه اړه د تحقیقاتو په ریپورت کې د ځند لامل د اسلام آباد په پولیسو باندې خپل غوسه ښودلې. ستر محکمې پولیس ته حکم کړو چې سمو د مخ کې د اسلام آباد په خار کې د متي الله جان د غایبې دوه اړه د خپل تحقیقاتو ریپورت ورته تسلیم کړي. خو پولیس په هغه کار کې تر اوسه پورې پاتې راغلي دي او دا دلیل وړاندې کوي چې د حکومت د مختلفو ادارو د ځوابونو په انتظار دي. پولیس ستر محکمې ته ویلي دي چې د متي الله جان د ورکېدو په اړه د پاکستان د فدرالي استخباراتو ادارې IB، پوځي استخباراتو MI او د پاکستان د دفاع وزارت ته رجوع کړي خو تر اوسه پورې ورته ځواب نه دی ویلې. په عین وخت کې د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې یا هیومن رایټس واچ نن د پنځشنبه په ورځ د پاکستان په حکومت غږ وکړ چې د حکومت د رشوت خورۍ او اختلاس ضد اداره چې د نیب په مخفف نوم یادیږي نوره ختمه کړي ځکه چې د وخت چارواکي د خپلو سیاسي مخالفانو د ربړولو او زورولو لپاره استعمالوي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان چې مرکزی دفتر په نیویارک دی د پاکستان د حکومت نه غواړي چې دغه با اقتدار ادارې د هغو مامورانو په خلاف تحقیقات وکړي چې له خپلې دندې نه غلطه ګټه پورته کړي او په غیر قانوني توګه یو ګڼ شمېر کسان نیولې دي. او د جون په میاشت کې د امریکا د تینیسی د ایالت په مرکز نشویل کې د تینیسیان په نوم یوې محلي ورځپاڼې د بایبل یوه پیشنګوئی خپره کړې وه. په دغه پیشنګوئی کې خبرداری ورکړ شوی چې اسلام یعنی مسلمانان به سږکال د جولای په میاشت کې په دغه ښار باندې اټومي حمله وکړي، خو د ورځپاڼې مسؤل مدیر د دغه مقالې د خپرېدو له امله د دغه ښار د مسلمانانو نه معافی غوښتې ده او د ورځپاڼې عمومي منتظمې هم له خپلې دندې نه ګوښه کړې ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د 400 طالب زندانیانو د خلاصون په سر به په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا دایریږي ګډون وکړي. د جرګې تیر ورځ مخالفت ښودلې و. د بل خوا د مشورتي لوی جرګې د دایره ول کمیسون وایي چې په لوی جرګه کې به 3500 غړي ګډون ولري او تیاری به د نن شپې تر نیمایي پورې دوام ولري. رحیم ګل څروان د لوی جرګې محل ته ورغلی او هلته د دې جرګې لغړو سره خبرې کړې دي.
په دغه جرګه کې به په زرګونو اساسي برخه واخلي. دوی ټول د تیرې مشورتي لوی جرګې غړي دي. نن چې دلته د دې جرګې له غړو سره غږیدلم، دوی اکثریت وي د دې جرګې ملاتړ کا ویل چې په دغه جرګه کې خپل نظریات د سولې د بهیر په تړاو سرګندولای شي، خو اته په دې جرګه کې هم داسې غړي ول چې دوی مخالفت درلود او ویل چې دا جرګه باید نوې دایره سوي او پارلمان ته دغه مسأله راجی شوی وای.
دغه لوی جرګه چې دایره کړې ده په کار د دې نه وجود مر لوی مصارف شوی وای. په دمر وړي خبرې لوی جرګه دایریږي، دا قانون سم ټکر خوري او په دې ملت باید رسوځول وای. دا موضوع تیار مونږ دلته په افغانستان کې پارلمان لرو.
لوی جرګې د غړي په توګه د جرګې سره مخالفي
نو اوس خو دایره شوې ده، دلته به جرباس پکوو.
د 400 نفر بندیانو موضوع دا وړه موضوع نه ده، په دې باندې ټول جهان ټکر خوري. کومه معاهده چې طالبانو له حکومت سره ول امریکایانو سره امضا کړې، د حکومت امریکایانو د موږ د حکومت په استازیتوب امضا کړې، دا وړه موضوع نه د کوړه وای. ولې د دولت یا پرزن رئیس جمهور د جرګه راغوښته
خالیپی نه دغه دوستان بیا چیغي وی چې ولې موږ خبر نه کړل لکه د ولسی جرګه. ولسی جرګه ته یو نظر راسب کې ورکا، دا بده خبر نه ده ټول ورس د کی چیرې کسي.
ولسی جرګه 13 ورځ د دغه لوی جرګې له جوړیدو سره مخالفت خوده لوي، خو نن په یو ناست کې پریکړه وکړه چې په دغه لوی جرګه کې به ګډون وکړي.
کو ولسی جرګه دلته نه وسیږي نو د لوی جرګې په ذات کې د لوی جرګې ارزښت، د لوی جرګې حتی مشروعیت د سوالاندې شي.
مشورتي د لوی جرګې به د 400 طالب زندانیانو برخلیک معلوم کړي چې افغان حکومت خوشی کړي او کنه. خو د لوی جرګې ځینی غړي وایي چې دغه د زندانیانو موضوع یوازینی اجنډا نه ده، بلکې د سولې په تړاو نور داسې موضوعات هم شته چې د لوی جرګې په اجنډا کې شامل دي.
دغه د 400 بندیانو الکه ده هم د اجنډا یو عمده برخه ده، ټول اجنډا نه ده.
اکثریت خلک ستل ترغلی دی، هغه د کلی او منطقو نه راغلی دی. غویا نظریات دا شی دی چې زندانیان باید خوشی شي او هر هغه شی چې د سولې په برخه کې دی مانی دی یا موانی ګرځي هغه باید لمنځه ولاړ شي.
د سولې مذاکرات د پاره باید تصمیم ونیول شي چې موږ څه شو وکړو. نو تر اوسه موږ ته اجنډا په دقیق ډول سر نه درکول سوی. نو وګورو چې څه کیږي.
با سازی را روان دي، اکثره ولایتونه را رسیدلي دي. نن ماخوستان 12 بجو پورې کارتونه توزیع کیږي او سبا ته به د جرګې لمړنۍ ورځ وي او د ولس هغه منتخب سازی سي 3500 کسان دي، هغه به حاضریږي جرګې ته.
طالبانو له دغه مشورتي لوی جرګې سره مخالفت خوده لیدي او ویلي دي چې دغه جرګه به د سولې په بهیر کې نور خندونه هم رامینځته کړی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا
غږ
آشنا رادیو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې افغان ځواکونو او له افغانستان څخه راغلو وسلوالو د ډیورن کرښې ته نږدې د پاکستاني عسکرو پر پوستو برید کړی دی. د کونړ سیبیز چارواکو د ادعا رد کړې او ویلي دي چې پاکستاني پوځیان له تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت د توغندیو ویشتل پیل کړي دي او ولسي خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ممتاز بهیر په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د اگست په 15 مله افغانستان څخه راغلو یو شمیر وسلوالو د دیر په بنشایي سیمه کې د پاکستانی عسکرو پر پوستو د هوان مرمۍ توغولي او د غراز د افغانستان سرحدي پولیسو هم پر دغه پوستو ډزې کړي چې له عملی یو پاکستانی عسکر وژل شوی او دوه نور سخت ټپیان شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې د افغان ځواکونو لخوا د غبرید او له تروریستي ډلو څخه ښکارم لاتړ غندي او خبرداري ورکړي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ موجوده میکانیزم ته زیان رسوي. د افغانستان د دفاع وزارت په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه، خو په کونړ کې سیمه ییز چارواکي د پاکستان پر پوستو د افغان ځواکونو بریدونه ردوي او وایي چې د ډیورن کرښې ته څیرمه د دواړو خواوو ترمنځ هیڅ ډول نښته نه ده شوې. د دغه ولایت ویاند عبدالغنی مصمم امریکا غږ ته وویل،
افغان ځواکونو دی په کمځي کې پوستو بریډ کړی، داسې کومه پیښه کونړ کې نه ده رامنځته شوې. زموږ ځواکونه د ټولو نړیوالو اصولو ته متقابل احترام لري او ته بدرنه کړو.
ښاغلی مصمم زیاته کړه چې له تیر ورځې راهیسې د کونړ په یو شمېر سیمو باندې د پاکستان له لوري 15 شپېته توغندي ویشتل شوي او خلکو ته پکې درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسون وایي چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او هیڅکله چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد استفاده وشي. د دغه کمیسون غړي ابرار الله مراد امریکا غږ ته وویل چې د ډیورند د کرخې په اوږدو کې پاکستان تل له منل شویو نړیوالو اصولو څخه سرغړونه کړې او افغانانو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي.
نو موږ کله په خپل خاور نه په خپل ګاونډیانو باندې تعرض کړی دی او نه دې ته چاته اجازه ورکو چې د ګاونډیانو په خاور باندې تعرض وکړي. او زمونږ غوښتنه د ګاونډیانو هم دا چې زمونږ خاور ته او زمونږ خلکو زمونږ ولسمه ته احترام وکړي او په آینده کې زمونږ ته دغه ستونزې او مشکلات پیدا نه کړي چې خدای نه خواسته زمونږ تعلقات د دواړو ملکونو په دې باندې سره خراب شي.
ښاغلی مراد په سپین بولدک، کونړ، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان له لوري د سرغړونو د پیښو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې دا ستونزې باید د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو ادارو ترمنځ د خبرو له لارې حل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه یو تازه سروې کړې، په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د یوې نوې څپې د بیا خپرېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د کابل په ګډون په ولایتونو کې خلکو عادي ژوند پیل کړی دی، خو د روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې د دغه وایروس د مخنیوي لپاره باید روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په دې راپور کې وو.
د عامه روغتیا وزارت تازه سروې ښیي چې د هیواد څخه د پاسه 13% خلک په کورونا وایروس اخته شوي. د سروې له مخې تر ټولو زیات کسان په کابل کې دي چې د پلازمینې 35% کېږي، خو په دغه سروې کې له کورونا وایروس څخه د مړو شوو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. د روغتیا وزارت وایي دا سروې له دوی او خلکو سره د کورونا وایروس د مخنیوي په لار کې د راتلونکو ګامونو په اړه مرسته کوي.
دا خلک خو چې نیول شوي او دا خفیف وظیفه علی مو دا تیر شول، د بیا ځل لپاره موږ تاسو به هم شاهدان چې کامرین آمادګي نیولې او نیسوي په دې څو ورځو کې څلور روغتونونه چې کابل دولتي روغتونونه دي یو څانګې ورته پرانیزل. د نور روغتونو د نورو ناروغانو په څیر به د کوینونلس ناروغي هم په دولتي روغتونونو کې تداوي کیږي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د وضعیت په اړه دا لومړی سروې نه ده چې ترسره کیږي. نږدې دوې میاشتې وړاندې د باور ځواک په نوم بنسټ هم په ټول هیواد کې یوه سروې کړې وه چې پایلې د روغتیا وزارت اوسنۍ سروې ته ورته وې. د دې خوځښت غړي وایي که حکومت د دوی وړاندیزونه جدي ګڼلې وای نو کېدای سي تر ډیره د کورونا وایروس خپرېدل مهار سوي وای.
یعنی یقینا یو تشویش شته دی که چېرته بیا دغه سي خلک راوزي بیا دغه سي لوی غونډې سره وکي جلسې وکي فاصله مراعت نکي ماسک استعمال نکي دا چپه بیا راوګرځي بیا بتاو شي بیا زموږ روغتیايي سیستم هم په دغه حال دی.
د کابل بازارونه له ګڼې ګڼې ډک دي. ډیری په دې باور دي چې د کورونا وایروس ناروغي تیره کړې. توریالۍ چې د کابل په یو رستورانت کې کار کوي وایي څو ځله داسې ناروغي لیدلې چې نښې یې په کورونا وایروس اخته کېدو ته ورته وې.
کورونا مرض خو ورور ته تیرم کړ، هم ستوني نه سړی نیسي او هم سردردی پیدا کوي هم زکان ده هم سینې نه سړی نیسي. نو یو د پانه څه دوه دته مونږ تیر کړ
څونه خلک د لونی ول پوه شو کنه زموږ د همسایګان د ټول دوستان انډیوالان چې د لمږه شان خرڅو ورته ده کنه د دولت مونږ راسته کې هیڅ شی مونږ سره کړی نه دي.
خو په کورونا وایرس داخته کسانو په اړه د روغتیا وزارت رسمي شمیرې تر هغه ډیرې کمې دي چې په تازه سروې کې ښودل شوي. دا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 100 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره د ټولو اخته کسانو شمیر نږدې 10,000 ته ورسېدی. د دغو شمیرو له مخې د کورونا وایرس له امله 298 کسان مړه شوي او شاوخوا 26,000 کسان بیرته روغ شوي دي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
دا افغانستان د عامې روغتیا وزیر احمد جواد عثماني وایي چې د دې امکان شته چې په افغانستان کې د کورونا وایرس دوهمه څپه پیل شي. ښاغلی عثماني زموږ د همکار واحد فیضي سره په مرکه کې ویلي په ژمي کې هم د کورونا وایرس د پراخېدو امکانات زیاتې، ځکه چې په وینا یې په ژمي کې تنفسي امراض او په تیره په کابل کې هوا ککړې وې. د مرکې په سر کې ورڅخه د تازه سروې په اړه پوښتلې چې وایي په افغانستان کې 10,000,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي.
تانستیم که از طریق تست های سریع و یا رپید تست خون از واره مورد معاینه قرار بدیم، آزمایش قرار بدیم و سوی انتیبادی در بین خون و افراد تثبیت کنیم و بر اساس از او فهمیده شد که کیها و ویروس کرونا را عملا سپری نمودن و سوی انتیبادی در خونشان تثبیت شدن. بر اساس از او ما تانستیم بخواهیم که مجموعا از امو سمپلی که گرفته بودیم و نمایندگی از کل افغانستان میکرد در حدود 31.5% مردم بشر عمومی که 10,000,000 نفر میشن مصاب با ویروس کرونا عملا شدن و کرونا را گذشتاندن.
تقریبا د افغانستان نفوس 10,000,000 یا څه باندې 10,000,000 دی چې 10,000,000 کسان پکې په کورونا وایروس اخته دي. آیا دا یو زیات جیګ ارقام نه دي؟
بدون شکی ارقام بلندتر است و امکان ازی داره که ازی هم اگر ما سروی خود سایزش ازی که در بزرگتر بسازیم تعداد بیشتر نشان میدن و این ارقام که من بر شما گفتم در مجموع کل نفوس هم از بین اطفال و بزرگسالان نشان میدن.
وزیر صاحب، نړیوال بانک مخکې نږدې 200,000,000 ډالر افغانستان سره مرسته وکړه چې د کورونا وایروس ورکې مبارزې لپاره ولګوي او اوس یې 380,000,000 پیسې مرسته کړې ده. دغه پیسې څنګه لګول کیږي ځکه د شفافیت په برخه کې اندېښنې شته دي او د فساد اندېښنې هم شته دي.
خب در قدم اول ارقام دقیق بگویم که بانک جانی برای تابع امیل از یک امراض شما صحبت میکنم 100.4 میلیون دلار امریکایی در بخاطر مبارزه با بحران کرونا و افغانستان در بخش ساعت آمه تمویل کردن که این بودجه که هست مستقیما توسط وزارت صحت عامه به مصرف نمیرسه، بلکه یک قسمت از اینکه در حدود 23.5 میلیون دلار میشه از طریق اداره یونیسف به خاطر پیداری اموال و خصوص اموال وسایل محافظت شخصی و دیگه مواد سی و بهداشتی به مصرف میرسد، تدارک میشه با وزارت صحت عامه، مستقیما با ولایات مختلف افغانستان انتقال داده میشن. در حدود 5.5 میلیون دلارش همراه با قرارداد است که با سازمان سی جهان صورت گرفتن و 23.5 میلیون دلار دیگه همراه با مؤسسات غیر دولتی هستند که از طریق مؤسسات غیر دولتی از یک خدمات در 34 ولایت افغانستان صورت میگیرند. یعنی وزارت صحت عامه به شکل مستقیم این منابعی که از طریق بانک جهانی کمک میشن مصرف نمیکنن، تدبیر کنندهش نیست، تدبیر کنندهش یا یونیسف دبلیو و یا مؤسسات غیر دولتی میباشن.
وزیر صاحب، په افغانستان کې د کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره امکانات څومره شته یا تاسو څومره امکانات لري؟ ځکه یو څه وخت مخکې د افغانستان دریم کس د ولسمشر خاص استازي محمد یوسف غزنفر د کورونا وایروس له کبله په ترکیه کې وفات شو. آیا تاسو امکانات لري کو تداوی نه کیږي په افغانستان کې؟
خب امکانات هم در بخش تشخیص، در بخش آگاهی عامه و وقایع و همچنان تداوی موجود است در سراسر افغانستان. اما وایرس کرونا افراد که سنشان بلندتر باشند، امراض زمینه‌ای داشته باشند، امراض مترافقه مثل دیابت و فشار بلند خون و امراض قلبی و سرطان داشته باشند و بیشتر آسیب‌پذیر میباشند. شما میبینید در ایالات متحده آمریکا هم تعداد قربانیان ناشی از وایرس کرونا بسیار بلند هستند. ما در افغانستان مجموعاً از بر اساس امور رسمی که ما داریم 70% مردمی که مصاب شدن شفایاب شدن، در حالی که سوی مرگ و میره از باعث کرونا 3.5% است و یک تعداد زیاد واقعات که به شکل خفیف و متوسط بودن اصلا نیاز به شفاخانه ندارن، با مراقبت های خانگی مورد مداوا قرار گرفتن. ما این قبول میکنم که امکانات تداوی و تشخیص در اکثریت نقاط افغانستان متاسفانه که موجود نیست.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د هم د خبرونې مرکه. په افغانستان کې د نجونو د بایسکل ځغلونې سیالي پیل شوه. امریکا غږ د بایسکل ځغلونې د فدراسیون د رئیس فضل احمد فضلی سره مرکه کړې چې تاسو پامې اوریدو ته راګرځو.
د افغانستان د نجونو د بایسکل ځغلونې په ټیم کې
د بامیان شجنه لوبغاړو سیالۍ کې نن شپږ څلوېښت تنه شجنه لوبغاړو د شپږو ولایتونو څخه ګډون کړی و چې ولایتونه کابل، بلخ، فاریاب، بامیان، کندی، غزنی او هرات ولایت مهم دعوت کړی و د لږ مشکل یا د ستونزو له امله څه یې ګډون ونه سوای کړلی او د شپږو ولایتو لوبغاړو ته ګډون کړی و چې جمله شپږ څلوېښت تنه ښځینه لوبغاړي په همدې سیالۍ کې وې چې البته نن یې لومړی سټیج دی چې تیر سو د شیبر ولسوالۍ څخه د بامیان تر مرکزه پورې و او سبا به زموږ دوهم سټیج د بامیان مرکزه څخه تر بند امیر دراهي یا دولارې پورې وي.
دا روانې سیالۍ به په کوم ځای کې او څو ورځې به دوام وکړي؟
سیالۍ د بامیانو په ولایت کې دي چې د بامیان ښځینه ټور یا وومن ټور د بامیان په نوموړې زموږ د سیالۍ دي. همدا سیالۍ د بامیان په ولایت کې ترسره کیږي. لومړی سټیج یې د شیبر ولسوالۍ څخه تر بامیان مرکزه پورې دی چې نن خلاص او سبا به دوهم سټیج د بامیان مرکزه څخه تر بند امیر تر دولارې پورې دوهم سټیج یو 500 کیلومتره کیږي. زموږ لوبغاړي به بایسکل ځغلونه کوي او د هغه څخه پس به موږ بیا 12 تنه ښځینه لوبغاړي د افغانستان ملي لوبډلې ته انتخابو.
فضلی صاحب، د نجونو د بایسکل ځغلونې سیالۍ کله کله په یو خاص هدف یا په یو مناسبت پیلیږي او ختمیږي؟ د روانې مسابقې څنګه په کوم مناسبت پیل شوې دي؟
موږ کلنی جنتري د ښځینه لوبغاړو دپاره کم تر کمه 12 تر 15 پورې سیالۍ باید ولرو. نو البته د کورونا او بعد عمل از موږ ډیر سیالي یا هم لغوه سولې یا هم په ځنډ ولوېدلې. نو موږ کوشش وکړئ چې دا به لومړنۍ سیالي چې د بامیانو تور دی د همدې څخه به موږ د افغانستان ملي لوبډلې انتخابو او همدغسې به زموږ خپل د کلنۍ جنتري پر اساس راتلونکو میاشتو کې به هم موږ سیالۍ د افغانستان په مختلفو ولایتو کې ولرو.
ډیره مننه فضل صاحب د وخت نه کورم وده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.